کې چې نن سبا د ماشوم پیکاسو په نوم مشهور شوی دی معلومات اوري. عبید الرحمن بصیرت خپل شعرونه راوروي.
زه خو ډېر بترینه لرې ګرځېدم، خدای ګودېور خدایي اخستی زه یم.
په کتابتون کې اورو چې په تېره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچي سره مرکه.
او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تېره، کوچی ته ماښام راغلې له غره د کاکا زویه.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمري د میاشتې په 20 نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم 2 کلن نندارتون پرانیستل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 244 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینهوالو لپاره پرانیستی وي. امریکایي سینمایي ستوري اما سټون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اما سټون په تیرو 12 میاشتو کې $26 میلیونه عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن سټون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. له سټون وروسته جینیفر انیسټن د عاید لو په نړۍ کې دوهم ښځینه لوبغاړي ده. انیسټن هم امریکایي ده او په یو کال کې 25 میلیونه او 15 لکه ډالر ترلاسه کړي دي. انیسټن په 2018 کال کې $46 میلیونه او په 2015 میلادي کال کې $250 میلیونه ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي ښځینه لوبغاړي ګڼل شوی وه.
نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپل انزورګرۍ نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې له سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انزورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونوماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د 10 کلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انزورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د 20 پیړۍ ستر انزورګر ګڼل کیږي. 10 کلن فرهاد نوري له 3 میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انزورونو کې د جرمني د صدراعظم انګلا میرکل او د سوریالیزم د سوبک د انزورګر سلوادور دالی انزورونو ډېره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شو هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي، د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. د فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. د فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو په ناغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي، نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
انجینیر عبید الرحمن بصیرت لڅو کلونو رئیس شعر لیکي. بصیرت وایي، زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعری ده. ښاغلی بصیرت د دې ترڅنګ چې غزل لیکي، ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې ترڅنګ دا ډیر کلونه کیږي چې شاعری کوئ، لیکوالی کوئ. سره له دې چې شاعری ذوقي مسله ده، خو وخت غواړي. تاسې له دې دومره ډیرو مصروفیتونو سره چې لرئ، څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشې جوړول دي، ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرت اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسۍ کې هم موږ منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن موږ په نقشه کې ویوم دیتا چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکې یعنی نه راوړل شوی. پخوانی شیانو سره یو ځای کوو، پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو.
په دنیا کې چې ما کتلی ده، یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډېر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې، دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور هم همداسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دي برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لسیلابه ده، ایکس قافیه لري. دویم هم یو لسیلابه ده، ایکس قافیه لري. دا دریم چې کوم غیر یعنی آزاد ده د قافیه نه، دا کچیرته یو لسیلابه راوړو، دې سره اضافه، درې سره اضافه کولای شي، څلور سره اضافه کولای شي، خو تر دې حد پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یو لسیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاده ونوځي. لکه غزل ده، قصیده ده، ترجیح باندې، توجیه باندې، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خام خاضر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستی یاستئ، په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کېږي، او تاسو یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ لکه مخکې چې وویل حتی په غزل کې ډېره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ. نویو جوړښتونو ته داسې تمایل ستاسو په شعرونو کې لیدل کېږي. مخکې له دې چې په دې خپلو تمایلاتو خبرې راته وکړې، یو نمونه به مو د شعر واورو.
زما اوسنی شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند به کړم له کومه چې خبرې دې هم ووینم، بوی کړم او وی څکم، لمس کړم او وای اورم، داسې ژوند به کړم له کومه چې په سا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم، داسې شان به کړم له کومه چې ته مینه مې کړې حصه له پنځه حواسو ډېره، ټوله ما نشې چاپېره ویرا ستره کاندې هېره، داسې آن به کړم له کومه چې پرون دې هم زه وتراشمه رون، او دا نن دې سپین سپېڅلی وغځومه تر سبا، داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې له مانه او زه جوړ شمه له تانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډېره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي، ولې غواړی چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړي؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوی ده، وزن پکې مراد شوی ده، شعریت پکې مراد شوی ده، تغزل پکې مراد شوی ده. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شش شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل او خوند ویم دیتا. دا ضروری نه چې خامخا موږ دمغه پخوانی قواعد چې دي او هغه قواعد هم چای خیری، او دا قواعد د هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بیخي راوموزو خو شعریت نه راوزو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکې نو په دې کې به وزن مراتیې، سیلابونه به مراتیې، ردیف به مراتیې او قافیه به مراتیې، یعنی اصول ده دی شریعت و ابتکار و نوی مضامین دایی بیا بیل خبری دی. یوه قاعده ده ده استاز پشیرونو که اکثر وقت لامدق قاعده نه چه منل سوی او تعریف سوی ده لدینم تیخت کی.
اصل دا پخانه شعری چه گوری وازی غزل ده، صرف دا غیر هم قافیه زه چه با شعر ببیت چه ده دای ورلا دو کړه دی، درې کړه دی، څلور کړه دی، توجیه باندې جوړ کړه دی، یا یو بل یو شعر دی جوړ کړه دی، مخمس دی جوړ کړه دی، مثلث دی جوړ کړه دی. زه وایم چې ضروری نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دی هم دغه هو به هو وزن هم دا ولري او یاد یو بل منځ کې یو بل خپل منځ کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی که چېرته همدسې سر په سر همدسې قافیې راوړو یوله سیلابه یو غیر قافی دا خپله بدنمایي راوړي. لکه زما یو شعر دی پرز که: سر شه سرنده شه چې سندره شم، غوږ شه لږ مې واوره چې خبره شم، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې دوته زړه ته مې پکې اضافه کړو، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې بخشه راته ته چې بختوره شم، زړه ته مې پکې اضافه کړو. څه معنا؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یوله سیلابه یار څومره چې دا اضافه شو شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویمه څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای مانی یو بل لفظ پکې را ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان از وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او دغه قواعدو ته پابند دي اوغوی اکثر وقت مالی دلی دیسی دا مسائل نه در سره منی چه جواب لره دا سی کسانو تا چه وای چه باید اما قاعده چه چنگ منال سوی ده اغه باید اما اسی رعایت
اغه تا خو دنیا هم جواب ورکړه ده نور شاعرانو جواب ورکړه ده او د دین په ډېر شیرونو هم دا شکل کې لیکل شوی دی انګریزی کې لیکل شوی دی په اردو کې لیکل شوی دی فارسی کې لیکل شوی دی په انګریزی کې خوب چیرته یو فیصد یا د یو فیصد نه هم صفر اشاره صفر 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 یو فیصد کېدای شي قافیه وي نو ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې حتی خو په هغې کې یو بل مشکل دی په انګریزي کې چې وزن هم پکې نه مراد کېږي وزن به په او په دې باندې بیاسې برابره او پښتو به دا مشکل حل کړی دی پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپله وزن په خپله په غیر هم قافیه کې هم برابرېږي
پخواني قواعد په مجموع کې په هنر کې هغه سې چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولی نن سبا خلق دغه سینه رعایت ای دې سره خوان ډېر سوای ده که کم سوای تاسو خود عربي شعر مطالعه هم لرې انګریزي شعرونه هم ګورې او په خپل هم شاعري کوئ پښتو شعرونه هم ګورې
خوانو سره ډېر زیات شوی دی لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر ویو اوس دې کې خو څوک داسې نشي ویلی خپل اوسنی شاعري وایم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې یعنی کوم بارډر چې دی کوم حد چې دی دا دینه واوړي برید نه واوړي نو ستا هغه دغه چې دی دا څونه مېد خلک به ورته غوږ کېږدي او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي او پخوانۍ قافیه او همغه پخواني الفاظ او همغه پخوانۍ تصور راوړو نو بیا فایده نه لري نه شعر کې
بصیرت صاحب یو شعر به دي
دا به یو قافیه دار شعر ویم په دې رنګ کې رڼایي اخستی زه یم دی هوا هم هوایی اخسته زیم شوخ شورا خاموشی دیم راوڑه دی چپتیا که تنهایی اخسته زیم سودنه پرده تلا پرده تلکی سودنه پرده تلا پرده تلکی دی سودا دا سودایی اخسته زیم پر اختیا چی دی رختیایم رسوا کرده دی رختیا په رسوایی اخستی زیم کیف استاده کیفیت را نورک شوه دی دنیا نا جدایی اخستی زیم زخو دیر بطری نلری کرزی دما خدای گده ور خدایی اخستی زیم دی تورتم هم زو بیدیم تک تور کره دی رنا هم سبایی اخستی زیم
دیر علی دیر خوندور بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوی ماست تاسو آزاد شعرونه هم لوستی دی مخکې له دې چې آزاد شعر راواوروي او په هغه خبرې وکړو څومره کلونه کېږي چې شعر لیکئ
شعر خو په لیسې نه مې شروع کړی دی په انجینرۍ نه په انجینرۍ په اول صنف کې مې هم شعرونه ویلي دي دې انجینرۍ کې د ډېرې سختۍ هر څوک پاس کېدی نه شي بیا لې بچاو کوي
د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده تر اوسه
د شعرونو ټولګه مې لا نه ده چاپ کړې او د سیسره مې هم نه دی چې شعرونو ټولګه چاپ
مجموع کې به څومره شعرونه سوي
نه مې دی حساب کړی خو ای به دغه 200-300 شاوخوا به
یو آزاد شعر به مو واورو
یو آزاد شعر به څه ویم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ چې انځورونه یې له نازه رسم شوې رنګارنګو یو آهنګ کې ستا د خیال له تخیله یې چت و بره هسک په تول او تال را ټول چې د کیف ستورو نه ډکو ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی همغسې بې لمسه رون مهین ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ورکتان ده و ځلان ده بهېدې ترې ملغللې زر زرینې هنداره مې پکې بیا مونده ګورمه چې ستا له مخ نه جوړه یو رڼا پکې رڼا ده ما ویل چې ځان به پکې ووینم ځان پر ځای مې هم ولیدې ته زه پکې هېڅ نه ومه
ډېر علي په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل چې لوغو تیر سوي وي او په ډېر هنر تیر سوي وي او په پای کې مخ په اصلي خبره کړې و. ما ډېرې کمې داسې تجربې لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم د دې شعر زما خپل ډېر زیات خوښ شو. بصیرت صاحب تاسو ترانې هم لیکئ او ما کله نا کله ستاسو ترانې هم اورېدلې دي، سندرغاړو هم ویلې دي. د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانې خو وطن سره م شوق ده. ماشوم چې ګورو نو زړه م بره راخوټېږي او سترګې م ښکته را بهېږي. نو وطن وطن دی او وطن سره م مینه ده.
ترانې مو څو سندرغاړو ویلې؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده. هغه د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی آباد.
دا افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی آباد. کرپا
داسی و ترانه به مواورو چه ده وطن پرته بود.
پدی خاور خاور کیگم، پدی غر 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 کیگم، زد دغی کانو سانده، ز پدی سین کی بهیگم، زد دغی للم گلیم، پدی دختراتو کیگم، دا وطن لمان جولده، لوطن ز جولیگم، ز پا شرقیم هسک شوه، ز پا غرب راو چتیگم، دا توفان مولله نشی، دی هوا سر مستیگم، پدی غال غلی ولما، پدې شاړه نه شړېږم. تورې وریځې ورکوم دی، شین اسمان یمه برېښېږم. د غیرت اوبه مې څښلې، د غیرت کاڼی کلکېږم. افغان کور یم زېږولی، افغان ګور ته روانېږم. زه عبید افغانستان یم، د افغان په نوم روښان یم.
ډېر عالي. په دې هیله چې د شعرونو ټولګه مو چاپ سي او ستاسو د شعر مینوال وسی کولای چې هغه ولولي، ستاسو شعرونه امکان لري چې ډېرو کسانو نوې اورېدلې. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله.
خوښ اوسئ عمان صاحب.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اورئ.
وږمه راغلی وایي بیا مې هم لنډې کایتونه راوړي دي. په دغو حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومېږي چې پیښې جالبې پیل شوې دي. راځئ ورته غوږ کشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډېره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانیستلې، موږک ورته د دیوال له چاوده کتل چې که ګوندې د خوراک نوی شی پکې وویني. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانیستې، پیوی که هم د خوړو شی نه و. نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږه کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل کم عقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غوی ته ورغی. ورته ویې ویل غوایه ای صاحبا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ غوایه د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا، د تلکې غم دې هغه کوي چې ایساری کې پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور میرمن د تلکې آواز واورید، پسې ورپاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکاره کېدو د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټاک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکتر ته ورسوله، ډاکتر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې، ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویې حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. مسخوتن و تروږمۍ وه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، کرڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لا نه وتلی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس ورځي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي، پایله له نثر کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلېږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو دې وړکوالي نه دما ډېر شوق شعر او شاعرۍ سره، نو د رحمان بابا کتاب به مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځوم. یو ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو، نو پښتو مې ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وو په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم، ورسره به مې نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی، کله داسې گزارې والا لیکلی، نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومړی کتاب سې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرین اکوال سیغه. د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ، دا کوم سې پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوي، نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. چې په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخښي هغه ژوندی و. څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې، بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله. نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړ، هغه د نثر کتاب و، د ماول کتاب، چې د نثر سره مې ډېر شوق و. نو دغه کتاب ما اول چاپ کړ، د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعرۍ ټولګه چاپ کړه د غزل په نوم باندې، چې ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ، لکه دویم ټوکې بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات، چې هغې کې رنګ په رنګ سنتونو لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه دا راغونډ شوي، دا پخوانۍ واقعې سې دي، د په شعر کې راوړي دي، کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې یو کتاب لیکلی، خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار، چې د هغوی نوم ده غنچکونه غنچکونه. غوم نه چاپه ده ور سره مې د پښتو ژبې د کوم سه باباګان دي د منتخب اشعار غون کړی دي د خپل ذوق مطابق غوم نه چاپه دي او له دې سره خپل شعري ټولګه مې اوس یو بله تیاره کړې ده نو انشاءالله چې کله فرصت و نو هغه به هم چاپ کوم.
کوچی صاحب که اوس یو شعر راته ووایې.
سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تېرېږي نه اوبه د کاکا زویه، اوس پرېږده سې همداسې مینځوره د پیر بابا یم، زړګي مې رانه دغسه غوښته د کاکا زویه، او ته ګوره زما سترګو کې تصویره د چا ښکارېږي، په لاره راته هر سړي کاته د کاکا زویه، څوک نه لرم سه ماته زما خوښه جلکۍ وکړي، زما غریب به کله وي واده د کاکا زویه، او دا چا اختیار راکړی سې بې لارې خلک سم کړه، له سترګو مې هر څوک راځي کاږه د کاکا زویه، ګرمي د پېښوره به دې دا ګل ځواني پرې نه دي، راځه چې زو کابل کې دي ساړه د کاکا زویه، دا مه ګوره چې اجر یې دی څه ګټه یې څه ده، چې وس دې سو رسېږي که وخه د کاکا زویه، او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تېره، کوچیه ته ماښام راغلې له غره د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تېرېږي نه اوبه د کاکا زویه.
کوچی صاحب، نن سبا ډېر ځوانان شعر لیکي، تاسې چې شعر لیکئ کوم نوې خبره کوئ، یعنې څه نوي در سره دي؟
دا خو به لوستونکي فیصله کوي چې نوې خبره په دې کې څه شی ده، خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړم چې هغه نوې وي، او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي. له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي سې اوړي راوړي، خو د ما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه د ما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچی یم، نو زه وایمه چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم، لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي، نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پر پلو راړئ، نو د ما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي، نو زه وایمه چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل سوی ده یا خلکو ورته پام کړی، نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق و، او کوچیان دي هم ډېر او ژوند یې هم دغسې داسې سفر کې تل، نو د ما دا خیمې او دا مېږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې، نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي، نو یوالی بولي یا هر څه بولي، نو هغه زما په شعر کې همدغه ده، د کوچانۍ رنګ ده، په دې باندې هغه د ما په ځنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجمانی تر یو ساه ده کړې ده او حق یې ادا کړی، لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ سیزنو سره پېژندل کېږي، لکه څوک سپرلی یادی، خاټول یادی، څوک تورې زغرې یادی، آسونه یادی، نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه توري څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بې، نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي، هغې کې پرمختګ کوي، نو ما هم دغه کوچانۍ ښه رانیول.
تاسې ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی، په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي؟
هغه وایي که نه وایي په کټوۍ کې څه څومره چشیی دیک، نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي، نو چونکې د ما ژوند چې ده دا کوچانۍ ده او خپله مې دې کام سره تعلق ده، نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته، البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي، نو که زه شعوري کوشش هم نه کړم نو دغه رنګ ما نه راځي، خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي، زه وایمه چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ راښکاره کړم او لږې دا د خلکو ورپام کېږي، لکه د ما یو شعر داسې کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی، کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی، د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي، نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم څه لوږه ده تنده ده د هغې ترجماني تر سهده پکې شته، زما خپل کوششم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان دغسې شعرونه هم زه راوړم. لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنی رنګ ده که نه. حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، ستاسو کوچې به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو سامینوي او کتابونه ځان سره ګرځوي تر هغې پورې چې پوښې وشکېږي. نو دغسې یو هڅه زما یې
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته. تاسو چې کومې خبرې کړې له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
د ما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په صناعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي. چې زه کله کوچان یادوم لکه مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ یې شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د مونږ خلک به مخکې تله او په ټوله کې پښتانه تله، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تله. اوس هم د مونږ خلک چې کوم مسافري کوي نو هغو دغسې علي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په چا د کاله هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي. نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم، نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري چې هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري سي نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی. او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې صادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، نورو سپږمۍ راوړه تر کوره او چا لمر راوړی. او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی. او هر څوک په ویر دی، هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی. او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته مې اثر راوړی.
کوچی صاحب، تاسو اوس پېښور کې اوسئ، که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې، د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه هم ده، د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو او مونږ سره ملګري کېني، نوي هم وي زاړه هم وي. نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو پنځلس ورځې، چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د ازادې مشاعرې برخه. نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی، نورې غونډې هم مونږ سره شته ده، لکه پردي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، قسم علي اپریدي ټولنه ده. نو مونږ دا ټولو غونډو ته دې مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري مونږ ته راځي. نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده او زه په ښه طریقې سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم، او څه چې لیکم نو دا د ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه مرګري تکلونه راوړي، په دې باندې خبرې، دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي. نو دا مرګري دا لیکنې راوړي، په دې باندې بیا مرګري خپل رایه څرګندوي. ډاکټران، پوهان، پروفیسران یې موږ سره، هغونو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي. دغسې ورسره ورسره په غزلو، نظم، په دې باندې هم خبرې کېږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي، په یو یو شعر باندې خبرې کېږي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبع او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون پادی برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی، ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته وایاستئ چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي، یو څه لنډ د هغو پیسه کې معلومات هم راته راکوئ، لیکوال هم را وپېژنئ، موضوعات هم را وپېژنئ چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډېره مننه. په دې وروستیو کې خو ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډېر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډېرو ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېرې خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دی ویلي دي چې له ناشونی نه تل نه لرې کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونی وایي په خپله ناری وهي چې زه شونی یم، زه شونی یم. هر څوک دا باور لري حتما د بری لوړو پوړیو ته رسیدلی شي.
سهار درته ووایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه؟
دا کتاب A5 سایز دی، 128 مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او رنګه پختی لري. خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي چې یو څوک پیل کړي تر پایه لوستلو ته اړکوي چې حتمن ځان پی ولولي. د ارواپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې حساب کې راته وایي.
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلې دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی. د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په A5 سایز کې دی، 144 مخه دی، او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن آشناش باړلی چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی او دانش خپرنځي چاپ کړی. بل د ټولي نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 15000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او ګړنې چې راټولونکي اولیګراک دی او ژباړن محمد سفر خاریکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی، او نړیوال متلونه او د نړیوالو ګړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنی هم پکشته، البته په پښتو ژباړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب دی؟
دا کتاب مجلد چاپ شوی، A5 سایز دی، کلی چاپ شوی دی، او 512 مخه دی.
مهرباني. نور کتابونه مو؟
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ امیری لیکلی اثر دی او ژباړن مجیب الرحمن امیری دی، سایز A5 دی، او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګی کتاب دی، ژباړن محمد ابراهیم شینواری دی، A5 سایز کې چاپ شوی دی، او مخونه زیده مخونه راوړم، 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شینواری بل ژباړل اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګی دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم A5 سایز دی، او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار، کور مو ودان،
تر راتلون کی اونۍ پوری او راتلون کی اونۍ به بیا ستاسو په نوې چاپ شوی کتابونه خبرې کوو. کور مدان مننه.
ډیره مننه.